سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینه د خالي ورځ د 2014 کال د فروری 14 نیټه ده زابد الحق کاکړو بشیر غاشت مشال ریډیو په 97 خبرونو فایل کو د افغانستان د نیټو د سامان د لومړنی قافله کراچي تر رسیدل په کوټه کې د یو لوړپوړو چارواکي وژنه په خبر ایجنسی کې د لشمینیا د ناروغي خوریدل لوانه او شکی زخه د اساسو مسعود کډوالو ستونزې هغه څه دي چې پروانه غړي کې د تفصیل وکړو خو پایل بل خبرونه کوو خبرونه د استاد بشیر غاش وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی پروند بلوچستان لاري له افغانستان څخه د میشت ناټو ځوکونو د سامانونو د وستلو لومړی قافله کراچي ته ورسیده میګا د بلوچستان د لسویلې ضلع د زراعت محکمې مرستیال مشر وجل شوی دی افغان چارواکي وایي د افغانستان په جنوب کې شپږ زره بندیان شتون لري او دوی د دغه زیاتېدونکي شمیرې اندېښمن کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان لاري له افغانستان څخه د ناټو د سامانونو وستلو د جاري شوی لړۍ په ترڅ کې ډېر لس کنټینرونه د بلوچستان پر لار کراچۍ ته تللی دي پرون کوټه کې د دې سامان وړلو په کاروان کې شامل یو ډرایور بشال رډیو ته وویل چې قافله پر ډېر لسو کنټینرو مشتمل وه د چارواکو په وینا د دې کنټینرونو سره د پاکستان ملیشا امنیتي ځواکونه د حفاظت لپاره روان وو افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو له دې هېواده د پاکستان له لارې خپل پوځي او نورو سامانونه وستل لاغې وروسته پیل کړي چې دوی ویل افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پس په 2014 کال کې له افغانستان څخه وځي د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت غورځولو او بیا وروسته دغلته د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د جګړې لپاره ورغلي وو بیګا نامعلومو وسلوالو د بلوچستان د لسبیلی ضلع د زراعت محکمې مرستیال مشر وژل دی په لسبیله کې د اوتلسمی د پولیسو مشر بختیار احمد بیګا مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې وژل شوی کس پنجابي آبادکار وو
د زراعت محکمې ډیپټی ډایرکټر بشارت بټ سره لیوبل کس پر یو هوټل د چای کولو لپاره ناست و چې پر موټرسایکل سپاره دوه نسرګنده کسان راغلل او پر نوموړي یې ډزې وکړې په دوو لګېدلو ګولیو کې یوه د نوموړي پر سترګې او بله یې پر کیڼ لاس لګېدلې چې په ترڅ کې هغه ځای پر ځای ووژل سو پلټنې روانې دي
له دې وړاندې هم د بلوچستان د نا امنی او پلړکی پر پنجابی آبادکارو ورته بریدونه شوی د افغانستان د کورونو چارو وزارت په جیلونو کې د بندي کسانو پر زیاتېدونکي شمیره اندېښنه ښودلې د دې وزارت د جیلونو د چارو د سنبالونکي عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید مشال رډیو ته وویل دا مهال د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې شپږ زره بندیان موجود دي چې خواښا شپږ نیم سوی ښځې دي د نوموړو په وینا په داس سال کې چې دا شمیر لس کاله وړاندې یوازې 2000 کسان وو د بندیانو د زیاتېدلو وجې د امنیتي ځواکونو ډېر فعالیت او غریبي ده جنرال جمشید ویلي د بندیانو شمیره دومره ډېره ده چې دوی ورته په ځینو ځایونو کې کرایي کورنو کې جیلونه جوړ کړي د افغانستان په جیلونو کې د بندیانو د شمیرې د زیاتېدو خبره په داسې مهال مخې ته راځي چې د روسیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر افغان زندانونو کې د بندیانو سره د خراب سلوک او پر هغوی د تشدد په اړه اندېښنې ښودلې د امریکا د پوځ یو جوګپوړي جنرال وایي د هغو امریکایي پوځیانو د ماموریت موده ښایي تمدید شي چې اوس په افغانستان کې دي لوی درستیز ریمنډ اوډیرنو څرګندوي چې د دې علت دا دی چې د نوو پوځیانو د روزنې لپاره کافي بجټ نشته څو د پخوانیو ځای ونیسي جنرال اوډیرنو زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه د هغو ځواکونو د تمویل او تعلیم په برخه کې ستونزه نه لري چې اوس په افغانستان کې دي او یا هم په اوړي او بیا مني کې دغه هیواد ته ځي خو د راتلونکي کال د تلونکو پوځیانو په برخه کې ستونزه موجوده ده هغه وویل که چیرته د روزنې دغه ستونزه هواره نشي دی به دې ته اړ شي چې هغه پوځیان افغانستان ته واستوي چې هغوی تګ ته چمتو شوي نه وي او یا به هم د اوسنیو روزل شوو پوځیانو د کار موده وغځي ریڈ کراس یا د سره صلیب نړیواله خیریه ټولنه وای شام کې د خوښه دوه کلونو رئیس روان بحران لوجه د عامو خلکو حالت ډیر زیات خراب شوې ده. د دې ادارې یو مشر چارواکي پیر کرایهن بوهل ویلي دوی د شام د حکومت او د هغوی خلاف جنگیدونکو یغنو سره د خبرې کوي ترڅو عامو خلکو ته خیریه مرستې ورسیږي. په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ضد روانې وسلوالې کشالې په ترڅ کې خوښه اویا زره کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د شام وسلوالې یغیان وای د الیپو نړیوال هوایی میدان سره نږدې یو پوځي هوایی مرکز نیول دی. بلخوا فعالین وای د دې میدان خوښه حکومتي جوازونو بمباری کړي او همداراز حکومتي ځواکونو د ادلیب ښار په خانشیخون سیمه کې خوښه یولس اولسي وګړي وژلي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس د ادارې لاندې تاتارستان کې چارواکي وایي د یوې ناقانونه اعلان شوې اسلامي ډلې دوه غړي نیولې دي. پرون یې د کورونو چارو وزارت وویل چې په نبرژین سیمه کې د دې ډلې په یو تبلیغاتي ځای کې د نیول شوو کسانو له دیرشو نورو ملګرو څخه هم پوښتنې کړې دي. امریکای غوښتنه کړې چې ایران کې له دوه کلونو راهیسې نظربند د اپوزیشن دوه مشران دي خوشې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر دې دوه مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی په هیڅ یو جرم نه دي تورن شوي. د موسوی ښځه او د بشرقون لپاره کارکوونکي زهره رهنورد هم په خپل کور کې نظربند ده. اوس په داسې حال کې چې د جون په میاشت کې ځل بیا د ایران صدارتي انتخابات کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران کې پر سیاسي ګوندونو او سیاستوالو لګیدلو بندیزونو باندې اندېښنه ښودلې ده. موسوی او کروبی د 2009 کال په صدرنتي انتخاباتو کې امیدوارانو چې اوسنی ولسمشر محمد احمد نژاد په ګټه اعلان شو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له بشیر غواش څخه واوریدل. پروانه غړي کې به دا رپورټونه واوري. له افغانستان د نیټو ځواکونو تر وتلو مخه د ځواکونو د سامان د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. آیا دا به د پاکستان د لارې چلونکو روزګار اغیزمن کړي؟ د جنوبی وزیرستان لواړه او شکی زخه سلسوی په سلګونو مسعود کډوال له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ وا بوریچ په خبر ایجنسی کې د شری د ناروغي وروسته اوس د لشمینیا نه جوړی خورسوي ده.
په دې تیر میاشت کې مونږ ته یو سل 50 کې سراغلی دي او تر نن پورې 15 فروری پورې مونږ ته سلويخ کې سراغلی دي.
د ترکی پر شامي اهداف د برید حال هم درکو او د افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه دي. لمشال ریډیو سره اوسئ. خو د خبرونې په پال کې جو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې را سره د ټلیفون پلان ریاض مسخیل دی او د پاکستان انتخابي کمیشن د پارلمان 215 غړو ته د یو خط د لارې خبرداري ورکړي چې په 15 ورځو کې د خپلو تعلیمي اسنادو تصدیق ونه کړي نو ټولې ډیګري به جیلې وګرځوي او د دوی خلاف په قانوني کاروایي کېږي. ریاض مسخیل، هر کلی درته کو او کده دې نور تفصیل راکړي.
جی عبدالحی کاکړ، خودن ته کې وزدا خیره لګوم د کیسې کم 209 سلويخ یا 201 کم 50 کسان دي چې هغه تا ویل شوې دي یو خط هغه ته لګرې شوې دي چې پکې دا ویل شوې دي چې هغې له خپل تعلیمي اسنادو تصدیق وکړي، ځکه چې د 13 ډېر مودې راسې د درې کالو شو چې د هغې کم د 14 جماعت کاغذونه دي نو هغه په ایچ ای سی یا کم د لوړو زده کړو اداره ده په هغې کې د تصدیق لپاره پرتی دي. خو د دوی چې کم د 10 او د 12 جماعت بیا کم تعلیمي اسناد دي د هغې تر اوسه پورې تصدیق نه دی شوی او دي ته ویل شوی دي تاسو دغه تصدیق وکړئ، د هغې وروسته به ستاسو د 14 جماعت د چې کم کاغذونه دي کم تعلیمي اسناد دي د هغې تصدیق کیږي. نو دغه شانتې دي له 15 ورځو وخت ورکړی شوی دی چې په 15 ورځو کې که چېرې تاسو دا تصدیق ونه کړو نو موږ به دا وګڼو چې ستاسو دا کم کاغذونه پراته دي دا جعلي دي او دغه شانته بتا سونه اهل هم ګرځي خو د دې سره سره استاد خلاف چې کوم قانوني کاروایی د هغه به هم کیږي. بل عبد الحی ګکر زدا خبر هم دلته یادو غوړم چې د کال 2010 راسه ټول چې سونه د پارلیمان یا د صوبایي سمبلو چې کوم غړیو دا سکم یو لسو کسان جوړیدل چې دې ټول ته ویل شوی چې تاسو د خپل خپل کم تعلیمي اسناد دي د هغې تصدیق وکړي. په دغه کې بیا سقوشه 1900 کسان داسې وو چې هغې د تصدیق د هغې کاغذونه صحیح وګرځېدل. دغه شان 1500 کسان په هغې کې بیا جعلي ډیګری د هغې وګڼلی شوی او هغې پسنه جوړ باندې یا خو د هغې خلاف اوس مقدمې چلیږي او یا هغې نا اهل ګرځول شوي دي. دغه شان 19 کسان بیا داسې وو چې په هغې باندې سنه سه کیسونه چلېدل. نو په دغه وجه باندې نه شو کېدی چې د هغې خلاف دې فیصله راشي. دغه 19 کسان لا هم د هغې کیسونه روان دي او دا کم چې سقوشه 2500 یا 299 کسان هغې ته دا 15 ورځو وخت ورکړل شوی دی چې په دې کې د خپل تصدیق وکړي. جی
سمه ده ریاض مسخیل، ستاسو ډیره ډیره مننه. شرواز او شاو وخت ورته غواړو.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا هغو شجینا کارکونکو له حکومت څخه د امنیت غوښتنه کړې ده چې د پولیو کمپاین به چلوي. د پولیو د کمپاین پر وخت باندې یو شمیر پولیو کمپاین چلوونکي وژل شوي او د دې ترڅنګ بیا د پاکستان او افغانستان د زده کوونکو ترمنځ یو ورکشاپ جوړ شوی چې په هغه کې هم په افغانستان کې چې کوم قدرتي وسایل دي د هغو د موندلو او د رک لګولو په اړه خبرې شوي. شبیر احمد جان له پېښور راسه د ټلیفون په لاندې. شبیر خان، تاسو سره کله کوم ک په سر کې د دې چې کوم زنانه کارکونکو کې د پولیو کمپاین د دوی د غوښتنې په اړه حال راکې چې دوی د غوښتنې کله کړي د څنګه کړي د څوای.
ډېر مننه درته کوم چې بالکل دا پرون د پېښور کې کوم لړی هڅ ورک اسوسییشن یا زنانه چې کوم کارکونکو تنظیم دي هغوی په پېښور پرېس کلب کې یو خبر کانفرنس کړو. هغوی دا غوښتنه کړو د حکومت نه چې پولیو مهم دوران چې کوم زنانه د پولیو قطرې ورکوي په خیبر پښتونخوا بېلا بېلې سیمو کې نو هغوی ته پوره پوره امنیت او سیکورټي ورکړي. ځکه چې تاسو نو اوریدونکو ته پرې کېږنه وړاندې هم په زنانه کارکونکو باندې بریدونه شو د وسلوالو لخوا چې پکې وژل شو ژوبل شو. نو تر دا هغې وروسته تر دې دمه په پولیو کمپاین کې په خیبر پښتونخوا یو ځای کې هم زنانه کارکونکي برخه نه اخلي. ځکه چې هغوی ته امنیت ښه ده. نو هغوی پرون د خبرې کانفرنس کولو کې موږ کار کولو ته تیار یو خو که چېرې حکومت دوی ته دغه پوره سیکورټي ورکړي.
نو بل داسې راته وسه چې دغه د افغانستان او پاکستان چې کوم زده کوونکي د دې ترمنځ یو ورکشاپ سوی دی دا چرته سوی دی څه وایي څه پکې دي؟
بالکل تاسو څنګه دا پیښور په هنتون کې چې کوم سنټر اف اکسلنس یا جی ال وی اچ کوم د مکانی علوم او یاره مدنیات چې کوم د زده کړو ډپارټمنټ دی هغې کې دا سره ورځنی کانفرنس پر سر ته ورسېد. په دې کې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د افغانستان د کوم د کابل پوهنتون دی د هغې د ارت ساینس یا د ځمکني ساینسونو ډپارټمنټ دغه شان کابل پولیټیکل ټیکنیک انسټیټیوټ نه شپاړسو جیولوجیسټو برخه اخیستې وه. هغوی په دې کې دغه څلورنی ورکشاپ شو. د ورکشاپ پېښور پوهنتون ویان وینا وه چې دا ورکشاپ ډېره پاره دوی ملاقات کړی چې په خیبر پښتونخوا کې په افغانستان کې د زده کړو چې کوم عمل دی د پرمختګ ورکړي چې بل دا چې کوم قدرتي افتونه وي هغې د مخنیوي لپاره دوی ځان تیار کړي چې کوم مدنیت یا ځمکني ځمکه چې څومره مدنیت په افغانستان کې ځکه چې افغانستان ویل کېږي چې د دنیا د داسې ډېره چې ډېر زیات ځمکني قدرتي وسایل دي د هغې د رابرسېره کولو لپاره دا ورکشاپ شوی دی. او دغه رندې د کابل چې کوم سنټر اف جنرال د کابل سینیئر ایڈوایزر جنرال هم په دې کې ګډون کړو. د کابل لخوا پروفیسر لطف الله هغه هم په دې بیان کړو. هغه دا خبره وکړه چې یاره افغانستان چې کوم زده کوونکي دي د خیبر پښتونخوا کې دي کوم تعلیم زیات ورکړو تعلیم ته کور کوم چې کوم شرخوسي دي چې کوم ته پلندي ده دا به څنګه ټول لوړ وړاندې په قبو کولو کې موږ بریالي شو.
ډېره مننه شبیر احمد جان، ستاسو ښه وخت او شر واسو ته غواړم.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې له افغانستان بهرنیو ځواکونو په 2014 کال کې د وتو اعلان کړی د دې ځواکونو د سامان وتل پیل شوی دی. د نیټو له سامان بار لاریو لومړی قافله د چمندلارې کراچۍ ته رسیدلې ده. په افغانستان کې میشت ځواکونه ته له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د سامان لویه برخه د پاکستان د لارې وړل کېده. که څه هم د پاکستان لاریو چلونکو د دې لارې ډېرې پیسې وګټي، خو له دې سره سره د وسلوالو لخوا په سلګونو لارۍ سوځول شوي، لوټ شوي او په لسګونو لارۍ چلونکي هم وژل شوي. او چې داسې ښکاري نور دا کاروبار پر ختمېدو دی، نو لارۍ چلونکي څنګه احساسوي؟ خدای نو ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وتلو په لړ کې له همدې هیواده د ناټو ځواکونو د سامان لومړی قافله د چمن لارې تر کوټه تیر شوې او هم کراچۍ ته رسیدلې. په 1500 کنټینر مشتمل دا قافله د جمعې په ورځ کوټه ته راورسېده او هم په دې ورځ د کوټه له بلیلی کسټم څخه تیر شوه. له دې سره چې د بلوچستان په شمول د پاکستان په بیل سیمو کې د ناټو ځواکونو پر اکمالاتي موټرو په وار وار بریدونه شوي، په کې ګڼ شمېر موټر چلونکي وژل شوي او په زرګونو کنټینرو ته یې زیان اړولی. د دې کنټینرو چلونکي وایي سخت ستړی او له خطر ډک ژوند و. د اقبال په نامه یوه ډرایور مشال راډیو ته وویل دا وار یې هم په افغانستان کې شاوخوا دوه میاشتې تیرې کړې چې تر هغه وروسته یوازې دا یوه پیاره ورته پیدا شوه.
کندهار ته دوه میاشتې مالته تیرې کړې کنه، کندهار کې ولاړو د ګاډو کار نه شو او بله خبره دا د ګاډو کار وشو. بیا چمن کې 15 ولاړو، 15 نه بعد بیا دلته راغلو، بس پرون کار وشو او نن دلته راغلو. نو بیا به بس څه مخه نسو نو بور بنو.
له افغانستان راغلي د دې کنټینرو چلونکو ځینو خو بیخي له رسنیو سره د امنیت له وجې خبرې نه کولې، خو ځینو کسانو چې له رسنیو سره خبرې وکړې په ډېره وارخطایي کې وویل د ناټو ځواکونو لپاره د سامان په وړلو کې دوی ته له خطرو ماسې وه هیڅ نه و. اقبال یو بل کنټینر چلونکی دی چې وایي د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته به د دوی پر کاروبار چندانې اغیز نه پرېوځي.
نه بې روزګاره کېږو، ولې بې روزګاره؟ دا اوسه پورې مونږ پاکستان کې نه چلېدو، پاکستان کې دغه لاور او غلي کې به چلو کړ، له هېڅ اثر نه غورځوي مونږ په هغه باندې روزګار باندې. مونږ تنګې دي روزګار کې، مونږ تنګې، مونږ دا ختم شي. هر سړی مو ولیم ګزارونه را باندې کړ، سړی بد را باندې باندې دا کار ختم شي، مونږ به خوشحاله شو. ټول ډریوران خوشحاله، مالکان کراچۍ کې ناست، مونږ مزدوران در روان دي ټول.
ویل کېږي چې د 2014 عیسوي کال په ورستیو کې به له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي. همدا یې د سامان لومړی قافله وه چې د چمن پر لاره تر کوټې تېره شوه، چې د حفاظت لپاره یې د ملیشا ځواکونو موټرې هم په قطار کې ورسره وې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان د لسبیلی په سیمه کې د زراعت محکمې ډیپټي ډایرکټر ناڅرګند وسوالو په ډزو وژلی دی. پولیسو پېښه هدفي وژنه بللې او ویلي چې نوموړی پنجابي آباد کارو. په بلوچستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو او پاکستاني فوج ترمنځ د نښتو وروسته له نورو سیمو بلوچستان ته راغلي کسان چې ورته آباد کار ویل کېږي وژل شوي دي. یو شمېر آبادکاران کوټه پرېښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. تفصیل به له نیاز مسخې له واورو.
د ضلع لسبیله او تل سیمې د پولیسو مصر ایس ایچ او بختیار احمد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په ضلع لسبیله کې د زراعت محکمې ډیپټي ډایرکټر بشارت بټ تیر شپه ناوخته د نصرګنده وسلوالو له اړخه په ډزو ووژل سو او د ده په خبره وسلوال له پیښې وروسته په تیښته کې بریالی شوی دی.
تقریبا 8 بجے کا سر واقعہ بشارت ولد محمد رفیع ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ چائے پی رہے تھے.
پیشہ د تیری جمعے پشپا نا وقت شاوخوا 8 بجے رمست سوا د زراعت محکمے ڈپٹی ڈائریکٹر بشارت بٹ سرا لیوبل کس پر یو ہوٹل د چائے کولو لپار ناستو چ پر موٹر سائیکل سپارا دوا نسرگندا کسان راغلل او پر نوموڑی ڈزی وکڑے پ دو لگے دلو گولی کی یوا د نوموڑی پرسترگی او بلے پر کین لاس لگے دلے چ پترس کی ہغا زائی پر زائی وجل سو
ہاتھ میں لگی ہے، بائیں میں ایک سر آنکھ میں لگی ہے، اس سے تو وہ ایکسپائر ہو گیا.
د اوتل سیمی پولیسو مسر زیاته کړه پیشه هدفي وژنه ده او وژل سوی کس له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکی آبادکار دی. دغه په خبره پولیس په نور معلومات لپلټنو وروسته ورکوي.
کوم بٹ پنجابی، عمر تقریبا 40-42 سال. ہاں سر، ابھی تک کوئی مکلمہ وغیرہ درج نہیں ہوا ہے.
پخٹا نوموڑی بٹ پنجابی و در نوموڑی دا وجل کے دو پلڑ کی دا مقدمہ درجول لپارا تر اوسا نچا غشتنا راس پارلے دا او نبیا سرکار پخپلا درج کرے دا، خو مقدمہ با حتمان درجو او پظاہرہ دا ناسرگن دا کسانو زد پہ درجو. البتہ پلٹنی روانی دی او پولیسو خپل عملیات هم پیل کری دی او ټول پولیس او انتظامی افسران هم د دغ لپارا بہر تلے تللی دي او ګورب چې تر سبا یعنی د شنبې تر ورځې سم معلومات مخته راځي.
تر وګړه تمام غشت پر نکلي وي نه کا بني کړی تمام بس دیکھیں کیا ہوتا ہے صورتحال کل تک.
تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پېښې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو پخوا چې کله هم په یاد سیمه کې پر پنجابي آبادکارانو بریدونه سوي دي، په هغو کې د زیاتره بریدونو پړه بلوس بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو په غاړه اخیستې. یاد دوی بلوچستان کې لسه مودې راهیسې پنجابي آبادکاران په نشه کېږي، چې له وجې د راپورونو له مخې یادو وګړو نورو صوبو او یا هم د صوبې پښتون مېشتو سیمو ته کډه کړې ده. نیاز مسخیل، مشال رادیو،
دا مشال ریڈیو دا.
اوسم خیبر ایجنسی تزو دا خیبر ایجنسی دا سیحت میکمی چارواکی وای چه دا خیبر پا بلا بلو برخو کی دا لشمینیا ناروغی خورا سوی دا او تروس دا ایجنسی پا مرکزی روختون کی دا لشمینیا شاوخوا یو سل او نوی کیسونا ریجستر سوی دی. دا چه دا خیبر سیحت میکمی چاراکو پا دیالا چه گامانو پورتا کردی دی پا دی حکلا دا مشال دا همکار رپورت واوری.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وای چې د خیبر په بیلابیلو برخو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده. د دوی په وینا دغه ناروغي د یو خاص ماشي د چیچلو نه لګي او په بدن ترې زخم جوړ شي او دانه پرې راوخیږي. د خیبر ایجنسی هډ کوارټر یا مرکزی روغتون د چمړې د ناروغیو د څانګې انچارج ډاکټر فضل رازق مشال ریډیو ته وای چې دوی په دې روغتون کې په روان کال کې تر اوسه خواوشا د لشمینیا یو سل او نوی کیسونه رجسټر کړي دي او د ناروغۍ په دې سیمه کې وبای صورت خپل کړی دی.
په دې تیر میاشت کې مونږ ته یو سل پنځوس کیس راغلي دي او تر ننه پورې پنځلسم فروری پورې مونږ ته سلویخ کیس راغلي دي. دا یو سل نوی کیسونه شو خوشا ته. نو دا د مونږ چې کوم دی دا مونږ د وبای شکل مونږ دې ته ویلې شو چې دا وبای شکل دی او دا مونږ خپل هایر اتارټیز ته رپورٹ کړی دی، وخت په وخت باندې رپورٹ کړی دی چې د دې بندوبست کول پکار دی.
د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې کمشلمان اوسیدونکي شاکر الله اتکلنی ماشومی سنا ته هم دغه ناروغي لګیدلې ده او د علاج دپاره یې دې روغتون ته راوړې. نوموړی په دې اړه وایي
او دا لاندې پخې لږ زخم ډېر دی، اوس هم بیا په پخه باندې دی او په د پوزه باندې دی کنه سونګه باندې کله نا کله ویش پیو چې د پخه مې خوږیږي تر ترکیږي غوندې. دا اول نه پوښتنه وکړه ویل چې په 300 روپۍ ستند او یو لستنې لګي لګه دا نو خو خدای چې برداشت کول خو ځکه نه شو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورې نه مې برداشت کوو څه وکړو. حکومت له دا په کار دي چې مونږ سره لګه دا بس دا غره سره وکړي چې د ستنې منې ګولې د دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې.
دا چې د خیبر مرکزی روغتون چارواکي به د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي په دې حکله باندې دیا دروختون ایم ایس ډاکټر محمد نذیر وزیر وای
کنه مونږ سره چې کم دلته سټاف ته کنه چې کم دا تھراپی ورکوي کنه دغه به مونږ ریپورت واخلو او لشمینیا په خپل ځان لا یو پروجیکټ ته کنه نو تا ریګولر ریپورت ورزی بلکې د دوی چې کم پروجیکټ ډایرکټر دا دلته راځي مونږ سره میټینګ پکې کنه خبر مو هدا خدا سه چې مثال لګ فلیر اپس ولا زیات اش ولا نو دغه پر او سپیشل خبر کو
نو موډی زیات کړه چې دوی د قبایلی سیمو د صحت محکمې یا ډایرکټریټ اف هیلث سروسز فاټا نه هم د دغه ناروغي د معیاري ستنو او د تھراپی یو ماشين غوښتنه کړې او چې دوی ته میلاو شي نو د ځای خلکو وړیا علاج به پرې شروع کړي. دا چې د ناروغۍ نه د بچکیدو لپاره څه احتیاطي تدابیر پکار دي په دې حکله باندې ډاکټر فضل رازق وایي
چې کوم زمونږه ګیر چاپیره دا لکه نالی دی یا دغه دی هغه مونږه صفا کوو. د ماشو دغه دا سپرې چې کوم نه دا په خپل کورونو کې کوو. بل چې کوم یو مریض زخم یو هفته په دوایانو ټیک نشي په پټو ټیک نشي دلته کې راځي مونږ به ورته ټیسټ کوو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د صحت چارواکي دی د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د جنوبی وزیرستان له واڼه او شکی څخه رایستل شوي بې کوره شوي مسعود د ډېر وخت تېرېدو باوجود هم له یو شمېر مشکلاتو سر ټکوي. د طالبانو وژل شوي یو مشر ملا نظیر باندې د ځان مرګ برید وروسته په واڼه او شکی کې مېشت مسعود کډوال د سیمې سل شوي وو. ملا نظیر وروسته په ډرون برید کې ووژل شو. حکومت وایي تر اوسه یې له شاوخوا یولس سوه کورنۍ سره کومک کړی دی او له پاتې نورو خلکو سره به هم مرسته وکړي. د د مشال د همکار ریپورت واوري.
د سویلی وزیرستان آغا مسعود کډول باندې ست ریجی چکم د وانه او شکینا راستلی شوی او دا وخت د ټانک سره نږدې د ډبارې په کمپ کې ژوند تیروي. یو کډول ویایي پدا کا ڈول سے شامل دے دویم جماعت یو طالب علم اعجاز مسعود ویائی چھ سباق ہو خود ٹول ارمانونا مہان گڑی پاتے شوال نور کا ڈول خپل مشکلات او گلے مانے پدارنگ بیانوی دادے کا بجان و مشکلات گلے مانے او غشتانے میں چدسولی وزیرستان سب ڈویژن سروے کی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عبدالحمید خٹک توڑان دے کڑے اغوی اول چکم کا ڈول دے امدادی ملا تڑنا بے برخ دی میجا گاہ ہاں ویر کڑی نہ دی او شکینا را یستلی مسعود کا ڈول غشتنا کوي چا حکومتی او غیر حکومتی ادارو چارواکی دے دنورو کا ڈوالو پسیر دے دویا کونا ہاں و پی جانی
لوانا او شکی زخا دے سلسو مسعودو کڈوالو د مشکلاتو په اړه ریپورت اوریدی او سم د خبرونې نمایت پر رسیدو یو خو نمایت تر رسیدو لمخه به د پریالي سمادي پر ټک کې سندره
پخل سڑکیں ان درد گی
د بریالي سمدی په ژغ کې هم سندره اورېدله. اوس 9:30 سوي دي. بشیر غواش په د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پرون د پاکستان له لارې له افغانستان څخه د ناټو د سمنونو د وستلو د جاري شوې لړۍ په ترڅ کې یوه قافله د بلوچستان پر لاره کراچۍ ته لاړه. په دې قافله کې 15 کنټینرونه شامل وو چې د چارواکو په وینا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ملتیا کراچۍ ته ورسېده. د بلوچستان چارواکي وایي دغلته بیګا دوه موټر سایکل سورو وسلوالو د لزبیلې ضلع د زراعت محکمې ډیپټي ډایرکټر یا مرستیال مشر وژلی. وژل شوی کس پنجابی آبادکار و. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت د زندانونو د چارو د سنبالونکي عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې 6000 بندیان موجود دي چې خواوشا 6500 یې ښځې دي. هغه د قیدیانو په زیاتېدونکي شمېره اندېښنه ښودلې او وایي چې دا شمېره لس کاله وړاندې یوازې 200 کسان وو. ریډ کراس یا د سره صلیب نړیواله خیریه ټولنه شام کې د یغینو حکومتي ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې له امله په روان بحران اندېښنه ښیي او وایي چې د دواړو غاړو سره خبرې کوي تر څو عامو خلکو ته خیری مرستې ورسیږي. او د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي د هغو امریکایي پوځیانو د ماموریت موده ښایي تمدید شي چې اوس په افغانستان کې دي. د امریکا لوی درستیز ریمنډ اوزیر نو څرګندوي چې د دې علت دا دی چې د نوو پوځیانو د روزنې لپاره کافي بودیجه نشته څو د پخوانیو ځای ونیسي. او روسي چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي سیمه اورال کې د شهاب ثاقب آسماني کړنو د غورځېدو له وجې لږ تر لږه 15 میلیونه ډالر مالي زیان رسېدلی. پرون شهاب ثاقب د خیلیابنس په پراخو سیمو کې وغورځېد چې د ټکانونو د رامنځته کولو له وجې خواوشا 1200 کسان سرسري زخمیان کړل.
د خبرونو لنډې څومله بشیر غواشه واوریدی. د اوس هم د پاکستان مطبوعاتو په اړه باندې رپورټ ته او د پاکستان د نن ورځې مطبوعات سلیکي سراج ظهیر لوستي او له اسلام آباد ادارې رپورټ را لېږلې.
نن د پاکستان اکثرو رسپانو خپلې ادارې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د ټولګوندیز کانفرنس په حق لا لیکلې دي. آج رسپانه خپلې ادارې کې وایي چې عوامي نیشنل ګوند لخوا ټولګوندیز غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې د امن او کلاري لپاره باید طالبانو سره خبرې اترې وکړي شي. ادارې وایي چې دغه لړک جاری شوی اعلامیه کې ویلې شوی دي چې وینه په وینه نه بلکې په اوبو وینځلې کیږي، نو ځکه د جنگ او نامنۍ ختمولو لپاره یوازینی لار مذاکرات دي او دا خبره حکومتی ادارو او ټولو سیاسي ګوندونو ته رسولې شي. اداري لیکي چې ټول ګوندي زغونډه کې د فاټا ګرین جرګي هم ستاین او شوا او ویلې شو چې د دوی د هلو زلو بام لا تړک ولې شي. اداري اخر کې وایي چې بعضي سیاسي ګوندونو د ای پی سی بایکاټ کړي وو او کې دي شي چې د هغوی سره بعضي اندېښنې وي. خو غوړ خبره دا و چې دوی د کانفرنس کې ګډون کړي وي او خپل اندېښنې هل تک اخو دی وي، نو په هغه به هم خبرې اترې شوي وي او باید چې دغه ګوندونه خپل نظریه باندې بیا سوچ وکړي، ځکه چې سیمه کې امن او قلاری د ولس په ګټو کې دی او هم دې سره ملک د ترقۍ په لار روانې دي شي. مشرق ورسپانه هم دې موضوع کې پاتې شوې ده او وایي چې د ټولګوندیز کانفرنس وروسته اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ترهګرو سره د مذاکرات کولو باندې د اتفاق وروسته باید اوس په دې تسلسل باندې عمل وکړي شي او په کار د چې سیاسي ډلې په سنجیدګۍ سره دا تسلسل مخ په وړاندې بوزي او عسکریت پسند هم په کار دي چې هغوی د قوم او ملک د مشکلاتو را بهر کولو کې خپل مرسته ترسره کړي. اداریا اخر کې وایي چې باید حکومت او ټول سیاسي ګوندونه د اسکریټ خو سره کینی او د امن لپاره مذاکرات وکړي او یو متفق کړنلار جوړ کړي، نو داسې به یو طرف ته امن پځای شي او بل طرف ته به د ولس په سیاسي ډلو اعتماد هم بحال شي. ایکسپریس ورسپانه د دوی پترس کې خپل اداري لیکلي دا او لیکي چې د امن بحالې لپاره چې کوم ګوند یعنی عوامي نیشنل ګوند ټول ګوندیز کانفرنس را بللې وو، هم دې ګوند سواد کې د طالبانو سره لوزنامه کړی وا، نو د هغې څه نتیجه راووته. هم په اخره کې د پوځي اپریشن لاره خپل کړې شو او د دغه اپریشن منظوري هم پارلیمان ورکړی وا. اداریا اخره کې لیکي چې اوس تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی په قافله باندې د حمله وروسته بعد د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کمزوري بللې شي، نو باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه دا معامله په نظر کې وساتي او یو کړن لار خپل کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي غربي نړۍ د پاکستاني اولس د اسامه بن لادن د قوم په توګه نه وړاندې کوي او نه د پاکستان د غریبو او بېوزلو خلکو هیواد ګڼي. بلخوا جین اسلامیک څېړنیز مرکز دی کې په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي، ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې د زیات اثر پیدا کولو لپاره پوزیشن ترلاسه کړي. اسرار الله مومن د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي پاکستانیانو ته له بهر څوک نه دي پکار چې خپل کیس د نړیوالې میډیا عدالت ته وړاندې کړي او نو ورته د مرستې لپاره د بهرني لاس ضرورت شته، خو له غربي نړۍ ورته لږ مرسته پکار ده. پاکستانی وګړي په دې پوهه دي چې هغوی څه دي، څومره اهلیت او کمزوري لري او باید چې دا ومني. پاکستانی لیکواله بینا شاوی په ځمکه کې په لکونو خلک دا خبره مني او د دې په بدلولو یې کار شروع کړی دی. نوموړی وایي په پاکستان کې د روان حالاتو بدلولو او د نړیوالو په سترګو کې خپل حیثیت بیا ښه کول یوازې د پاکستانی اولس ذمہواري ده. په مقاله کې راغلی دی پاکستان له غربي میډیا، د غربي نړۍ، د خیر ښېګړو کارکوونکو او ادارو یوازې دا غوښتنه کوي چې له دوی سره په چلند کې مخلص او رښتونی اوسي او پاکستان دې د خپلو ورځپاڼو او پوځي سامان خرڅولو لپاره نه کاروي. لیکواله بینا شالی کې غربي نړۍ دی پاکستانی اولس د اسامه بن لادن د قوم په توګه نه وړاندې کوي او نه دی پاکستان د غریبو او بېوزلو خلکو هیواد ګڼي. لیکواله زیاتوي پاکستان یو داسې هیواد دی چې په مسلو کې راګیر دی، د ملګرو هیوادونو لخوا ورسره هم پوره مرسته نشته، خو پاکستانی اولس زیاتره د خپل غرور، د وسایلو د نشټوالي او لن نظرۍ له وجې له مسلو سره مخ دی. بلخوا جین اسلامی څېړنیز مرکز لیکي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي، ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې د زیات اثر پیدا کولو لپاره پوزیشن ترلاسه کړي. په خاصه توګه ایران پر دې لور زیات پام دی چې کابل تهران خپل یو اقتصادي ضرورت جوړ کړي. البته په دې روسیو کې پورته کړل شوي سیمه ایز سفارتي اقدامات د ایران لخوا د افغانستان په اړه ایجنډا په ډاګه کړي. د ایران د خامی سلامتیا د ستری شورا سیکرټری لومبه د نوی ډیلی او بیا د کابل دوره وکړه. په دوانو دورو کې له افغانستان د امریکایي جنگي سرتیرو د وټو په اثراتو خبرې وشوې. د ریپورتونو لمخې په تجارت او له غرب سره د ایران د اټومي مسلې په حل کې د هند په پیاوړي رول هم خبرې شوې دي. خدای یادو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو مرکزی نقطه افغانستان وو. ایران غواړي په افغانستان کې له خپل اثره ناسمه ګټه واخلي چې دارنګ کابل په خپل کنټرول کې راولي او بیا دا معلوم کړي چې په کومو ساحو کې له امریکا سره همکاري کېدای شي. په مقاله کې راغلي دي د افغانستان ګاونډي هیوادونو د 2014 کال وروسته په حالاتو نظر دی او هر یو په افغانستان کې د ثبات راوستو هوډ لري او غواړي چې په دې کې خپل رول ولوبوي. همداشان د ایران ټوله پاملرنه دې ته ده چې خپل ځان د افغانستان د یو اقتصادي ملګري هیواد په توګه وړاندې کړي. همداراز د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ایران میډیا داسې رپورټونه ورکول چې دا مهال د افغانستان د درآمداتو 25% ایران ورکوي. همداراز دا هم ویل شوی چې د کال 2018 او 2012 ترمنځ له ایران څخه افغانستان ته د 500 میلیونه ډالرو درآمدات 2.24 ته رسیدلی دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
وسم د افغانستان په اړه یو رپورت. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي جنرال ویلی شاید د بجټ د کموالي لوجې په افغانستان کې د هغو امریکایي عسکرو د ماموریت موده وغځیږي چې را روان کال ته ورځي. لویس درستیس جنرال ریموند او دیرون وویل هڅه کوي چې ټاکل شوې اندازه پیسې ترلاسه کړي او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د خدمت د ځنډېدو مخه ونیسي. ایسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورت جوړ کړی چې مهمه برخه یې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا د پوځ یو ال رتبه چارواکي پرون ویل هغه سرتیری چې را روان کال په افغانستان کې ګمارل کیږي شاید د جنگي ماموریت مده یې وغځیږي، ځکه د بودیجې کسر به په شدت سره د هغو پوځي لواګانو د روزنې چارې محدود کړي چې په پام کې د دغو سرتیرو پر ځای وګمارل سي. د امریکا لوی درستیز جنرال ریموند او دیرنو ویل پوځ به وکولی سي په افغانستان کې له وسنیو او هغو جنگي قطو سره چې په دوبی او مینه کې ګمارل کیږي مالی مرسته وکړي. خو دغه پوینه د هغو پوزیونو پروزنه کې به ځند راسي چې په 2014 میلادي کال کې ګمارل کیږي. د امریکا لوی درستی زویل چې د پوزیونو دروزنې مسله حل نسی، دوی به هغه ځواکونه افغانستان ته د جګړې لپاره ولیږي چې آمادګي نه لري یا به لوړاندې د ګمارل سویو قطعو د ماموریت موده وغځوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي که څه هم په افغانستان کې د امریکا جګړه په کمیدو ده، خو د روان میلادي کال په وروستیو او روان کال کې به بیا هم د امریکا ځینې جنگي لواګانې خپل ماموریت پر مخ بیایي. جنرال اودیرنو په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل موږ به هڅه وکړو چې پیسې ترلاسه کړو او په افغانستان کې د چا ماموریت ونه غځوو، دا مې یو لوی اندیښنه ده. دوی ویل چې دا مهال د امریکا پوز د افغانستان لپاره د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت عملیاتي یا پوزي بودیجې ته اړتیا لري. که چېرې کانګرس د بودیجې روان کړکیچ حل نکړي، په اوتومات ډول د مصارفو د کمیدو له کبله شای پوز د 15.4 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مصارفو لکموالی سره هم مخامخ سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې اعلان کړ چې په افغانستان کې به لا هم د اوس نه د یو کال لپاره د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راکم سي. د محل په افغانستان کې شپږ پیته زره امریکایي سرتیري ست چې د روان میلادي کال تر دې مودې پورې به 14 زره امریکایي سرتیري له افغانستان ووځي.
سالی محمد سالیو د امریکا یو لوړ پوړی پوزي چارواکي په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوټل ورسته د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه خبرداري ورکړی دی. دی وایي چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی به د وسوالو طالبانو حملو ته لاره واره کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره کم پلان نشته. احمد تکل رپورت لري.
په داسې حال کې چې واشنگټن په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي او افغان ځواکونو د شمیر کمول په پام کې لري، د امریکا جګپوړی پوځي مقام جنرال لوید اوستن خبرداري ورکوي چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره واره کړي. جنرال اوستن دا څرګندونه پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استمایه غونډه کې وکړي او ویل چې د افغان سرتیرو د شمیر ناڅاپي کمول به په افغانستان کې د ناڅاپي تشدد او بې‌ثباتۍ باعث شي. جنرال اوستن چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر روستي پړاو څارنه کوله، دا ومنله چې د افغان ځواکونو په شمیر کې ناڅاپي کموالی ښایي د طالبانو د تشدد عملیاتو ته نور لاره پرانیزي. د امریکایي جنرال یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د شمیر زیاتول به د افغانستان حکومت ته د ځان پیاوړي کولو موقع په لاس ورکړي. خو د افغانستان دفاع وزارت له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر د کمیدو احتمال ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له آزادې رادیو سره په مرکه کې وویل چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو کوم پلان نشته.
بعد اقل تا 2017 قوت قرار نیست که کم بشه.
لشتر لجه تر 2014 کال پوری ده قوه و کمول هیز پا پام کنه دی. لد 2014 کال روست افغانستان با ده یو خپل واک هیوات پا توگه خپل امنیتی حالت پا پام سره پریکل وکلی چه آیا ځواکونه پا هم بی کمیت سره پاتشی کم شی کنور بدلونونه پا کراشی. پا اوس وقت که تر 2014 کال ده افغان امنیتی ځواکونه ده کمیت بدلون بحث مطرح نده.
افغان حکومت په وروستیو 2 کلونو کې د ټولو پوځي صنفونو له نشټوالي شکایت کړی او پر نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي چې د دوی د پوځي اړتیاو په بشپړولو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت په تیره د خپل هوایي ځواک پیاوړي کول غواړي. لازادای رادیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت ویاند وویل چې دوی به د ټولو محاربوي صنفونو د ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړي.
در بعضی عرصه ها پیشرفت های بسیار خوبی صورت گرفته، مخصوصا در میانه.
په ځینو برخو کې ښه پرمختګونه شوي، مخصوصا په دې وروستیو کې د افغانستان ملي اردو ته یو شمیر ډیر عصري زغروال گاډي ورکړی شوي دي. خو تر اوسه هم د هوایي ځواک زرهدار توپچی او نورو برخو کې ستونزې شته. خو د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت او چتولو لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې یو مشخص پروګرام شته. په هر صورت که افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له 2014 کال وروسته له مرستندویانو په تیره له متحدو ایالاتونو سره د ملي اردو د تجهیز په برخه کې توافق ته ورسیږي، ښه ترشه. له دې پرته افغانستان باید یو پوز ولري چې د خپل دفاعي دکتورین په چوکاټ کې د کورنۍ او بهرني امنیت ساتنه وکړي.
د امریکا د سنا په استمایا غونډه کې سناتورانو ته موقع په لاس ورغله چې له جنرال اوستن څخه له عراق د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ده د ارزونو په اړه سختې پوښتنې وکړي او هغه شرایط د افغانستان له شرایطو سره مقایسه کړي. جنرال لوید آستن د سپینې ماڼۍ د دې پریکړې په اړه چې تر روان کال پورې 4,000 امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي له تبصرې ډاډه وکړه. د زیاته کړه چې په دې اړه په پریکړو کې د برخه نه درلوده.
تاسو د احمد تکل رپورټ اوریدئ. اوس هم د هارون بچا په ژغ کې سندره واورو. بیا به د ترکی په شام کې په ځینو احتابو د بریت پاړه رپورټ او د افغانستان په اړه یو رپورټ او پاکستان په اړه هم راځي چې د هارون بچا په ژغ کې سندره.
یار پیاس پتہ سباس پت لگی یار پیاس پتہ نندرا گلے جانا نندرا گلے جانا سباس پت لگی یا پیا زمانو یار پیا سپت لگی سباس پت لگی یار پیاس پت لگی سباس پت لگی یار پیاس پت لگی سمان مکڑا چپ کما بڑ لانا زمین بنچارے سمادا سپت لگی سباس پت لگی یار پیاس پت لگی سباس پت لگی یار پیاس پت لگی پت لگی ان زماس پت لگی اس نستاس پت لگی ان زماس پت لگی دس باس پت لگی یار پیاس پت لگی دس باس پت لگی یار پیاس
د هارون بچا په ژغ کې سندر واورید. اوس هم د شام او ترکی ترمنز د ګولو د تبادلې رپورټ روس لاغي چې د ترکی پر سرحدي خاوره له شامه توغل سوی هوان ولګېدی. د ترکی فوجانو د شام ځینې فوجي اهداف وشتلې دي. کله چې په 2011 کال کې د شام د رژیم په وړاندې پاڅون پیل شو د دواړو وادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د شام اړوند په بل پیښه کې تر سلو زیات کسان د وسلوالو لخوا تښتول شوې دي. صالح محمد صالح د جرمني خبري اجانس په حواله جزئیات اوري.
د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې پوځي اهداف په نښه کړل. دغه حمله د ترکیې پر سرحدي خاوره د سوریې لخوا د یوه هوان د وشتل کېدو په عکس العمل کې شوې ده. د ترکیې اناتولیا خبری اژانس وایي دغه توغندۍ د ترکیې د جنوبي ولایت هاتای د پوځي اډې په یو کیلومتر کې لګیدلی دی. لکه چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې پاڅون پیل شوی او دغه رژیم پر مخالفانو فشارونه راوستلي. د سوریې او ترکیې ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې دي. د جرمني خبری اژانس په حواله امریکا، جرمني او هالند د ناتو متحد هیواد ترکیې ته د پیټرایټ په نامه د میزایلو ضد دستګاوې لیږلي چې د خپلو پولو ساتنه ورباندې وکړي. وخت نه وخت د پولې په اوږدو کې د سوریې له خاورې توغول سوي توغندي ملکي سیمې په نښه کوي. څو ورځې وروسته له هغې چې مخالف جنګیالیو د شمالي شهر حلب هوایي ډګر زیاتې برخې په خپله ولکه کې راوستې، د سوریې فعالانو ویل دولتي ځواکونو او یاغیانو عمومي هوایي ډګر ته نږدې جګړې وکړې. اخوا په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره وی په دوه جلا پیښو کې تر سلو زیات ملکیان تشتول سوي او ګمان کیږي په شمال لویدیز ولایت ادلب کې فرقوي اختطاف وی. د سر د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل د اویا مسافرو یو ډله د رژیم د پلوي وسلولو کسانو لخوا ادلب ته نږدې تشتول سوي ده. دو ویل چې تشتونکي په عمومي ډول د شیا میشتو سیمو او تشتول سوي کسان د سنی میشتو کلیو دي. دوی وایي چې څلوېښت کسان په بله پیښه کې تشتول سوي دي. ښاغلی عبدالرحمن د جرمني خبري اژانس ته ویل دغه ډول فرقوي اختطافونه د سوریې انقلاب متاثره کوي او دغه هیواد د نامعلوم برخلیک خواته بیایي. اژانس لیکي اکثریت هغه یغیان چې د ولسمشر اسد د لرې کېدو لپاره جنګیږي سنیان او د ولسمشر اسد عمده پلویان علویان دي چې په شیعهګانو پورې اړه لري.
صالح محمد صالح د افغان فوج په لیکو کې د غړیتوب لپاره د شجو د روزنې بهیر چټک سوی چې د وسلوالو طالبان پر ضد د فوجي عملیات پر وخت د شپې په عملیاتو د کورونو په تلاشي کې مېرمنې برخه واخلي. د نړیوالو ځواکونو لخوا د شپې عملیات د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یوه لانجمنه موضوع وه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
درویشت کلنه لینا عبدالی لومړنیو افغان میرمنو ده چې په 2011 کال کې د افغان پوځ د خاصو ځواکونو لیکو سره یو ځای شوه. دا وایي کنارینه خدمت کولای شي، خځې ویلې نشي کولای. د افغانستان په کلیو او باندو کې د نړیوالو ځواکونو د شپې عملیات یو لنجمنه مسله ده. ولسمشر حمید کرزای وایي دا غواړي چې د نړیوال ائتلاف پوځیان د افغانانو کورونو ته لننوتلو ډډه وکړي، خو د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالب قمندانانو د نیولو لپاره د شپې عملیات خورا مهم ګڼي. د افغانستان د ډیرو سیمو خلک د شپې له عملیاتو شکایت کوي او له فرهنګي پلوه د ځان سپکاوی بولي. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د نارینه لخوا د ښځو تلاشي سپکاوی ګڼل کیږي، خو دا دی له دې وروسته به په دې عملیاتو کې ښځې هم برخه اخلي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د افغانستان د پوځ او خاصو ځواکونو په لیکو کې د خدمت لپاره د ښځو روزنه پیل شوه او د میرمنې به د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د شپې په عملیاتو او د کورونو په تلاشي کې برخه اخلي. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
جذب خانمای جوان به خاطر یک کادر اکادمیک برای روی ملی
د ملي اردو لپاره د اکاډمیکو کډرونو په توګه د ځوانو میرمنو جذب ملي پوزي اکاډمۍ کې پیل شوی. اوس مهال یو شمیر میرمنې د څلورو کلونو زده کړو په حال کې دي. یو شمیر میرمنې اوس د خاصو ځواکونو په برخه کې کار کوي او نورې میرمنې هم که وغواړي په راتلونکي کې د دې ځواکونو له لیکو سره یو ځای کېدای شي او دوی ته ډېر اړتیا په خاصو عملیاتو کې لیدل کېږي. څوک د ښځو تلاشۍ ته اړتیا پیدا شي، د هغو تلاشي د ښځو لخوا وشي.
خځې له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کوي، خو د خاصو ځواکونو لیکو ته د هغو جذب په 2011 کال کې پیل شوی. د جنرال عظیمی په وینا اوس مهال په افغان پوځ کې شاوخوا زر تنه میرمنې په کار بوختې دي، خو د افغانستان د 150 زره کسیز پوځ په پرتله دا شمیر ډیر کم دی. لینا عبدالی په داسې حال کې چې وسله په لاس د پوځي روزنې په حال کې و، د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ته وویل ښځې باید خپل زړورتیا او توان وښيي او دا چې کولای شي د نارینه په شان خدمت وکړي. اسوسییټډ پریس د ملي اردو د یو بل سرتیری هغه شیرین نوري له قوله چې هغه هم له دوه کلونو راهیسې له لینا عبدالی سره یو ځای د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خدمت کوي. لیکي چې وایي موږ څومره چې په پوځي عملیاتو کې د خپلو ورونو ګډون ته اړتیا لرو، همره د خپلو خویندو ګډون ته هم اړیو.
د احمد تکل رپورٹ موردی اوس هم د قبایلی سیمو په اړه یو رپورٹ. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په قبایلی سیمو کې د خلکو او څېړونکو سره د مرکو پر اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبري اژانس کې چې تیری کې طالبان پاکستان کمزوري او ماتسوي نو ځکه حکومت ته د امن خبر وړاندې کړي، بلخوا قبایل هم د طالبانو څخه تنگ سوي دي او په دې خبره مجبور کړي چې امن خبرې اترې وکړي. د دې مقالې غټه کې به له ګل آیا سواورو.
اسوسییټډ پریس اژانس د سیلونکو او قبایلو له خولې لیکلي چې پاکستانی طالبانو 15 کال وړاندې یو ډله په قبایلی سیمو کې جوړ کړه او تشدد پرسته وسلوال ډلې راغونډې کړې، خو اوس وسلوال مات شوی، خپل منځنی اختلافات پکې راغلي، پیسې ورسره ختم شوی او د مقامی قبایلو مرستې ورسره هم ختم شوی، ځکه چې د جنگ په نتیجه کې په زرګونو کسان بې کوره شوی دي. خبري جاس لیکي چې تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود په دې وروستو کې له حکومت سره د امن خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د خبرو اترو یوه هیله را څرګنده کړي چې د اورپکو پر پرزت به د پاکستان جنگ پایته ورسیږي. خبری جانس لیکي چې دغه وسله والی ډلې افغان طالبانو ته په خپلو ځایونو کې پناه ورکړي، کوم چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو بنیادی نقطه ده، او همدغه وجه ده چې له یولسو کالو راهیسې امریکایي ځواکونو پر افغان طالبانو بری نه دی اخیستی. خبری جانس زیاتوي چې پاکستان له افغان طالبانو سره د مرستو نه انکار کوي. پاکستان په قبایلي سیمو کې 1,00,000 سرتیری پر ځای کړي او دغه هیواد د ورپکو پر ضد په خپله جنگ کوي چې پکې د 10,000 نه زیات سرتیری وژل شوي دي. خبری جانس په مقاله کې د سیولونکو او قبایلو سره د مرکو حواله ورکړي او لیکلي چې میسود نیټورک کې د جلا نظرونو ورپکې دي. زیاتره پکې جرایم پیشه خلک دي، دوی په لږه سیمه کې اثر لري، وفاداریانې بدلوي او خپل ایجنډا پر مخ بیایي. خبری جانس لیکي د طالبانو ویان احسان الله احسان دغه رپورټونه ردوي چې په ډله کې اختلافات راپورته شوي او د مسعود مشرۍ په خطره کې ده. خبری جانس د پاکستان د یوې سیډنیزې ادارې د مشر عامر رانا په حواله لیکي چې حکیم الله میسود لخوا د امن خبرو اترو وړاندیز په دغه ډله کې دننه اختلافاتونه د پام اړولو یوه هڅه ده. په پاکستانی طالبانو کې ډیر زیات انتشار دی او د امن وړاندیز یوازې د حکیم الله او مسعود کمانډرانو لخوا شوی. خبری جانس د یو بل کارپو زید حسین د خولې لیکلي چې طالبانو امن وړاندیز یو چال دی چې په خپل سیمه کې نور واک ترلاسه کړي. دا یو ریښتینی هڅه نخکاري چې دوی به د تشدد نه لاس واخلي. زید حسین د طالبانو لخوا خپره شوې ویډیو یو ټوقه بلي او پر حکومت هم نیوکې کوي چې ولې له دوی سره خبرو ته سلا شوي. خبری جانس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د وزیر افتخار حسین په حواله لیکلي چې دوی کوشش کوي چې امن راولي. دا خبره سمه نه ده چې طالبانو ته لاره ورکو. زموږ ځواکونه په دې سیمه کې موجود دي او چې کله دوی د خبرو میسته راشي نو دوی به د حکومت عملداري ومني. خبری جانس لیکي د حکومت او د طالبانو ترمنځ پخوانی ټولې معاهدې ناکامه شوې دي. په شمالي وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ځکه خبرې کول غواړي چې د مقامي خلکو مرستې بیللې دي. خبری جانس د قبایلي سیمو لپاره د یو غیر سرکاري سیلنیز ادارې د مشر منصور مسعود په حواله لیکي چې طالبان کمزوري شوي دي، په خوا به ورسره د خلکو مرستې وي خو اوس ورسره نشته. منصور زیاتوي چې قبایلو دا فکر لرلو چې طالبان به د قرآن په بنیاد انصاف ورکوي خو پر ځای د دې له خپلو کورونو نه بے کور اخلل. خبری جانس د منصور د خولې زیاتوي چې طالبانو سره پیسې هم ختمې دي او د پیسو لپاره خلک تختول د دوی لوی وسیله ده.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنس رپورټ درته ګل ایاز وړاندې کړی. سلام پښتونخوا وری او سلام پښتونخوا هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. البته د خلومت په ژغې پای ته رسو خو خبرونه دوام لري.
نادان ما پیش کې چې مېن را صبر زم لا تمر می یاد کی چې سم رہے رب ما نادان ما پیش کې رازم تخیال خاطر کی منم چین رازم تخیال خاطر کی خوشبائے دستر گلے مو کے گر سبما لا تم رم آدی کی چھ سم رہے رما نادان ماں پیش کے نادان ماں پیش کے چمر سب ربما لا تم رم آدی کی چھ سم رہے رما نادان ماں پیش کے پمین مینا تالا جبا خبر غپ مین مینا پڑا جبا خبر یاد کے دجون تراخ وقت نہ تیرا بما لا تم رم آدی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمر سب ربما لا تم رم آدی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کے چے پدستر گو پیاؤ نکڑم دی
پدستر گو بیاون کرم دیدن لندے دیوی اوندا سے چے بل تغڑبم لادم رمیا دی کی چے سمرا